سلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې مهم موضوعات: د بشري حقونو یوې نړیوالې ډلې پر طالبانو تور لګولی چې له سلو زیات پخواني پوځیان یې وژلي یا تری تم کړي دي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د خبرو وروستۍ ورځ، او په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د طالبانو عملیات.
درې کسان وژل شوي دي، دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. هغو زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
د جمیل را رسېدو سره د کووید 19 ناروغۍ د بیا خورېدو ویره.
هغه روغتونونه چې په هغه کې د کورونا د ناروغۍ تشخیص او درملنه کې تقریبا 4 روغتونونه دي اوس بند دي.
د هیواد د مخکښ لیکوال او خبریال اسحاق نګارګر د مړینې په مناسبت د هغه د ادبي میراث په اړه خبرې.
ادبیاتو په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ادبیاتو پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، په دې ټولو کې د لیکنې کړې دي.
په دې خبری مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار کې طالب چارواکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو پر یوه کور د دې ډلې د هدفي وژنو د یوه مسؤول د نیول کېدو او د درې داعشیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان ستر محکمې د مرکزي پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر د په ضمانت خوشي کېدو پریکړه کړې ده. د آذربایجان د سرحدي ځواکونو د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 14 افسران وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د دو طالبانو په ګډون 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لوري د تېرې شپې په عملیاتو کې چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش ډلې د هدفي وژنو د یوه مسؤول قاري عطاالرحمن پر کور وشول او شپک ساته دوام وکړ. نو موړی د دې ډلې له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې ونیول شو او د دې ډلې درې تنه نور غړي وژل شول.
لله الحمد، د دقیق معلوماتو په بنا باندې هم دای په همدغه ځای کې ژوندۍ ونیول شو، خو داسې زخمي حالت باندې و آینده به نو بیا اندازه لګي څنګه به.
د امنیت عامر طاهر مبارز په خبره په وژل شو کې د یوه د داعشیانو میرمنه هم شامل ده چې په ځان پورې د تړلو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله وژل شوې ده. د مبارز په وینا په دې پیښه کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې د دوی دوه سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویل کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو له سلو زیات غړي وژل شوي یا په زور یا اجباري لادرکه شوي دي. هیومن رائټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن خپور کړی کړی او ویل دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت ادارې غړي دي چې د اګست له 15 د اکتوبر تر 1 پورې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. اسحاق نګارګر، افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه، نن د 20 کلونو په عمر د بریتانیا په برمنګهم ښار کې په حق ورسید. د هغه د کورنۍ غړو په ټولنیزو پاڼو کې د هغه مړینه تایید کړې ده. مرحوم نګارګر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی. منځني ښوونځی د مزار شریف په بختر لیسه او د لیسې دورې د پروان ولایت په نومان ښوونځي کې بشپړ کړی و. نګارګر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې څخه فارغ شوی او وروسته بیا د همدې پوهنځي استاد شو. هغه په پښتو او دری ژبو لیکنې کړې دي. تر ډېرې لیکنې په لیکنو کې فلسفي او ټولنیز مسایل رانغاړل. د پاکستان ستر محکمې د مرکزي پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یوه مشر علي وزیر د په ضمانت خوشي کېدو پریکړه کړې ده. نوموړی نږدې یو کال مخکې د بغاوت په تور چې هغه رد کړي و نیول شوی دی. په اسلام آباد کې د ستر محکمې د پریکړې له مخې علي وزیر د 400,000 روپیو چې څه کم 2,000 ډالره کېږي له زندانه خوشې کېدای شي. دا خبره د هغه مدافع وکیل صلاح الدین ګنداپور نن ازادي راډیو ته وکړه. خو نوموړي ویل چې د دغه پریکړې له مخې به وزیر خوشې نه شي، ځکه یوه بله دوسیه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. علي وزیر د 2000 کال د ډسمبر په 14 په کراچۍ کې په یوه غونډه کې د حکومت ضد وینا په تور نیول شوی و. نوموړي په دې وینا کې د پاکستان پر ځواکمن پوځ انتقاد کړی و. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې مبارزه کوي وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب پر یو پټنځای هوایی برید کړی دی. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون وویل چې دا برید د هغو هوایی بریدونو یوه برخه ده چې په ترڅ کې په پلازمینه صنعا کې د حوثي پوځي هدفونه په نښه شوي دي. په حوثي یاغیانو پورې تړلې رسنۍ ویلي چې درې هوایی بریدونه د ښار هوایی ډګر کې شوي او په څلورم کې یو پارک په نښه شوی دی. د آذربایجان د سرحدي ځواکونو د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 14 افسران وژل شوي او 2 پوځیان ټپیان شوي دي. د ځواکونو او د دې هیواد لوی څارنوالۍ دفتر په یو ګډ بیان کې ویلي چې دغه الوتکه د ختیځ خیزي ښار هوایي ډګر ته نږدې نن د پوځي مانور په مهال راغورځېدلې ده. په بیان کې ویل شوي چې په دې پیښه کې د 2 ډګروالانو او 5 جګړنانو په ګډون 14 افسران وژل شوي او د یو ډګروال په ګډون 2 افسران ټپیان شوي دي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې د دې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن موسکو ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین بل هر یرغل به جدي عواقب ولري. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي حضور پیاوړتیا د لویدیځ اندېښنې زیاتې کړې دي. بلینکن چې نن د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون تر څنګ په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې، د روسیې د ځواکونو ځای پر ځای کېدا غیر معمولي وبلل او زیاته کړه چې د روسیې لخوا د کړکېچ پراختیا هر هڅه به د متحدو ایالتونو لپاره د ژورې اندېښنې وړ وي. روسیه په 2014 کال د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه جلا او خپل خاورې سره یو ځای کړه. او لیونل میسی د ومزل لپاره طلایي توپ وګاټه. د خزینه فوټبالرانو دغه جایزه هسپانوي الکسیا پوتیاس وګټله. دغه جایزه د فرانس مجلې لخوا هر کال د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړي ته ورکول کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. کندهار آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 15. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 9. او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري قدر منوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. اوس هم د راپورونو لړۍ پیلو او د هم د خبرونې لومړی راپور. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو وخت تل رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د هیواد د پخواني امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تریتم کړي دي. طالبانو چې واک ته لرسېدو وروسته یې عمومي بښنه اعلان کړې، تر اوسه د بشري حقونو د څار د سازمان د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د موضوع نور جزئیات د اجمل انت په راپور کې واورئ.
د دې نیویارک میشتي سازمان په هغه رپور کې چې نن خپور شوی دا شوې ده چې د اګست له 15 نیټې څخه د اکتوبر تر 13 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا د دوی لخوا نیول شوي وو وژل شوي او یا هم تریتم شوي دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان وایي داسې معتبر رپورټونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزني، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا نادرکه شوي. طالبانو په افغانستان کې وخت تل رسیدو سره سم عمومي بخنه اعلان کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان کې د آسیا د برخي مسولې پاتریشیا گاس په نزدې رادیو ته وویل طالبان د خلکو او پوخانو امنیتي ځواکونو د سر او مال د ساتنې مسولیت لري.
د طالبانو مشرتابه د پخوانی حکومت ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د عمومي بخښنې ژمنه ورکړې وه، خو دې د طالبانو د هغه سیمایزو قومندانانو مخه نه نیولې چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي په بیړه اعدام کړي او یا یې تریتم کړي دي. اوس مسؤلیت د طالبانو مشرتابه ته متوجه دی چې د دې وژنو مخه ونیسي، مسؤلینو سره حساب وکړي او د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکړي.
طالبانو تر اوسه پر دې رپورټ د تبصرې په برخه کې د ازادي راډیو وختنې ته ځواب نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د سیستماتیکي نیونې او وژنې دعوی رد کړې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل ریپورت کې یادونه کړې چې طالبانو د دې ریپورت په جواب کې ورته ویلي چې دوی هغه کسان چې پناسم چلند تورن دي ل خپل لیکو ایستلی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالب چارواکو د دې دعوه د اثبات لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د طالبان لخوا د پوخانو امنیتی ځواکونو د غړو د وژل کیدو او تریتم کیدو د دې ریپورت د چمتو کول لپاره د افغانستان په څلورو ولایتونو کې لڅلوي ختنو سره مخامخ خبرې کړې او لوي وشنور سره د ټلیفون لاري غږیدل. د دې سازمان په وینا هغه کسان چې د دې ریپورت لپاره ورسره مرکې شوي پکې عیني شاهدان، د قربانیانو خپلوان او دوستان، خبريالان، روغتیايي کارکونکي او ان د طالبانو خپل کسان شامل دي. لادی مخکې یو شمیر خزینه پولیسو چې په پخوانی حکومت کې دندې درلودي ازادي راډیو ته ویلي و چې خپل ځانونه او کورنۍ خوندي نه احساسوي او لجدي ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د اندېښنې په ځانګړې توګه د پخوانی خزینه پولیسو په برخه کې رد کړی دي. د دې وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته ویل د خزو ته هیڅ ګواښ نشته او که ګواښ ورته شوی وي طالبانو ته دی ووایي. خوستی دایداوی مبهمی او لحقیقت لری وگنلی. وست بشری اکونو ده چار ده سازمان ده اسیا ده برخی مسئول پاتریشا گاسمان وای چی پا افغانستان که ده حساب ورکولو نشتوالی ده بشری اکونو ده سرغراوی و ده چیرونو پا برخه کی ده ملگر ملتونو لخوا ده تحقیقات و ارتیا جاوتا کری چو پر وضعیت سارن وشی او ده بشری اکونو ده سرغراوی و پاره پا سمتوگا ریپورت ورکرل شی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د پراخو عملیاتو خبر ورکوي. امنیتي چارواکي وایي د دې عملیاتو پر مهال د داعش د هدفي وژنو مسؤول یې په ټپي حال کې نیولی او یو شمیر نور کسان یې وژلي یا ټپیان کړي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د راپور واورئ.
روستی جزئیات چې موږ ترلاسه کړي هغه دا دي چې د جلال آباد ښار د تیرې شپې په عملیاتو او نښتو کې چې د داعش ډلې پر ضد باندې شوي د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه چې دوی داعشیان دي ټپیان شوي دي، درې تنه داعشیان د امنیتي چارواکو په خبره چې په دغه کې وژل شوي دي. د ننګرهار د امنی قومندانې د امنیت امیر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لوري د تیرې شپې په څو ساعته عملیاتو کې چې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د داعش ډلې د هدفي وژنو د مسؤول قاري عطاءالرحمن پر کور ترسره شول. په کې درې تنه داعشیان ووژل شول او همدارنګه د خپله د عطاءالرحمن په ګډون دوه تنه په ټپي حالت کې نیول شوي چې د ځایي مسؤولینو په وینا د دواړو ټپیانو وضعیت نازک دی. د امنیت امیر طاهر مبارز په خبره په وژل شوو داعشیانو کې یوه میرمنه هم شامل ده چې خپله د همدغې داعش ډلې اړوند ده او په ځان پورې چاودېدونکي توکي الوزولي او د همدې له کبله یې ژوند له لاسه ورکړی. د مولوي مبارز د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی او یوازې د دوی دوه عسکر برسیرن ټپیان شوي. مبارز په دې اړه باندې رسنیو ته وویل
موږ استخباراتي ملګرو معلومات کړی وو، امنیتي مجاهدین راغلو همدلې ساحه کنټرول کړه، عملیات یې وکړو. د عملیاتو په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي او دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. هغه زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
زه یې امنیتي مسؤولینو ملکیانو ته د ځاني زیان په اړه باندې وویل چې دوی ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو د سیمې د خلکو سره هم چې موږ خبرې وکړې هغوی هم ملکیانو ته د ځاني زیان په اړه باندې وویل چې کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو یوازې مالی زیانونه یې کورونو ته رسېدلي. د کړکیو شیشې او کړکۍ دروازې به ورماتې شوي دي. دا نو لومړی ځل نه دی چې ځایي طالب امنیتي ځواکونه داعش پر وړاندې عملیات ترسره کوي. تر دې وړاندې هم داسې څو پیښې شوې دي چې د داعش اړوند کورونو باندې دوی چاپی اچولې دي او دوی وایي چې لاسته راوړنې پکې لري او ګڼ شمېر وسلې او لاسته ورغلې دي او د داعش ډلې غړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړو خواوو پرون وویل چې په سیاسي اقتصادي او بشري مسایلو خبرې کړې او وایي چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د خبرو په دې پړاو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو پر لومړیتوبونو بحثونه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په دوها کې د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ د دویمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. نن د دې خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړه لوري د خپلو لومړیتوبونو نوم لړل لري او وایي د هماغې پر بنسټ تفصیلي بحثونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وکړي او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصادي مسایلو په برخه کې خپل لومړیتوب د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې ازادي بولي او په سیاسي مسایلو کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلې تر ټولو مهمه غوښتنه ده. خو امریکایي استازي له یو بل نوم لړ سره چې دوی ملي ګټې رانغاړي د خبرو میز ته ناستي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پړاو خبرو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحده ایالاتو په لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی جالینا پورټر رسنیو سره ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات په افغانستان کې خپل لومړیتوبونو ته د رسیدو په لټه کې دي. د هغې په خبره له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري حقونو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدانو وتل د اوس لپاره هغه لومړیتوبونه دي چې امریکایي د پوره کېدو لپاره ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی په خبره د دې غونډو هدف له طالبانو سره د روښانه خبرو له لارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ګټو د لاسته راوړلو په برخه کې پرمختګ دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ټویسټ د یو بلاوی په ملتیا د نومبر په 20مه دوه ته ورسید او تمه ده تر 15 ورځو هلته پاتې شي. له امریکایي چارواکو سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه وکړل. په دې خبرو کې له افغانستان سره په بشري مرستو، بشري حقونو، په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار د اسانتیاو برابرېدو، د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفترونو په بیا پرانستل کېدو خبرې شوې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې دوهې ته د تللې پلاوي مشري کوي پرون وویل دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلې دي. اروپایي ټولنې هم له طالب پلاوي سره له خبرو وروسته یو اعلامیه کې ولیکل دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. خو د بندو دروازو تر شا د روانو او شویو بحثونو په اړه ډېر تفصیلي معلومات یو لوري هم نه دي خبر کړي. له امریکایي اساسو سره د روانو بحثونو څخه د طالبانو یو لویه هیله دا ده چې ګوندې هغه غوټه پرانیزي چې په افغانستان کې د امریکا د سیاسي فعالیت د پیلېدو اندېښنې زیږولي. خکاری طالبان لا هم د امریکا ملګرتیا د خپل حکومت د بقا لپاره مهمه بولي. وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال عباس ثانیزي ویلي دوی هیله مند دي چې امریکا به ژر افغانستان ته راوګرځي او که داسې وشول د ده په خبره اروپایي ټولنه چمتو ده چې تر نیم ساعته افغانستان کې خپل دفترونه پرانیسي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو خبرې روانې دي، په کابل کې یو شمېر ښځونن د خپلو حقونو د خوندیتوب په هدف اعتراض وکړ. د میرمنو ویل چې د دوی د مظاهره هدف د نجونو لپاره د ښوونځیو او د کار د فرصتونو د بندیدو او پرته له زده کړو د نجونو ټولګیو ته د ارتقا ورکولو پر ضد د اعتراض د غوچتول دي. د طالبانو حکومت له معترضو ښځو غواړي چې د یو سالم چاپیریال د رامنځته کېدو تر وخته حوصله وکړي.
د کابل په خیرخانه سیمه کې د مریم عالی لسی مخته د یو شمیر افغان ښځو او نجونو اعتراض. دوی چې شمیر له شلو زیات نه و د افغان مبارز ښځو خودجوش حرکت په نوم د اعتراض په ترڅ کې د ښځو د حقوقو په ځانګړي ډول دوی ته د تعلیم او کار په برخه کې د عدالت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. دوی د سه شنبې د ورځې په دې اعتراض کې په کابل کې لزده کړو پرته له ښوونځیو څخه د نجونو فارغېدل کاذب ارتقا یاده کړه. د دې اعتراض مشر وحید امیری ازادي رادیو ته وویل
هدف اعتراض ما به خاطر آموزش و پرورش دختران
د موږ د اعتراض هدف د نجونو د تعلیم خبره ده. موږ څو ځله اعتراضونه کړي او دا مو په ټینګار سره ویلي چې د نجونو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، روزنه او زده کړه مې سیاسي کوي. موږ د ولسم او دولسم ټولګي لزده کوونکو سره خبرې وکړي، هغوی وایي چې موږ د دروغ ارتقا نه منو.
لدی وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلی و هغه نجونې چې په دولسم ټولګي کې د له ازموینې پرته بل ښوونځي فارغ شي. اعتراض کوونکو دغه شان له طالبانو غوښتنه وکړه چې نور د ښځو پر وړاندې ستونزې نه جوړوي او اجازه دې ورکړي چې د خپل راتلونکي لپاره کار وکړي. دوی د خپل اعتراض په پای کې دولس مادیزه پرېکړه لیک هم خپور کړ چې په ټولو برخو کې اسلامي او عصري تعلیم، لوړ زده کړو، دولتي او نادولتي ادارو کې نارینه او سره د مساوي حقونو، د ښځو په مشارکت او تصمیم نیونه کې هم پریټینګار شوی وو. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی بیا وایي چې دوی د ښځو د تعلیم مخالف نه دي.
امارت اسلامی در عرصه تعلیم خانم ها مانی را ایجاد نکرد.
در افغانستان اسلامی امارت د میرمنو په برخه کې د تعلیم مخالفت نه دی کړی او نه یې کوي، بلکې میرمنو ته د اسلام پرانا کې د تعلیم اجازه ورکړي. موږ هیله لرو چې په خپله ټولنه کې پو او د علم په ګاڼه سنبال کسان ولرو. په دې برخه کې باید میرمنې حوصله ولري تر څو ورته سم چاپیریال رامنځته او دوی پکې خوندي وي. کله چې دوی د فکر او فزیکي اړخ لخوا خوندي وي، نو بیا د تعلیم په برخه کې به هیڅ ستونزه ونه لري.
ښاغلی کریمی وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانستل شوي دي او دا لړۍ به دوام وکړي. د طالبانو له راتګ وروسته په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار تر څنګ په نورو فعالیتونو هم محدودیتونه ولګول شول چې دغه چارې نړیوال غبرګونونه راوپارول او نړۍ بیا په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو ټینګښت له طالبانو سره د ښو اړیکو یو شرط هم یاد کړ. خو له دې سره هم مهاله په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو ځینې لومړني او منځني ښوونځي بیرته پرانستل شوي او یو شمېر ښوونکي هم خپلو دندو ته ځي.
ل ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د امیر وختي وزارت خبرداري ورکوي چې د هوا له سړېدو سره خای په هیواد کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مسلکي مرستيال ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال ټول افغانستان ته د کورونا ضد واکسین رسیدلی او نږدې او یا په سلو کې افغانانو ته دا واکسین تطبیق شوی هم دی. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، د طالبانو په مشرۍ د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې ښایي د هوا په سړېدو سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د دې وزارت مسلکي مرستيال ډاکټر عبدالباري عمر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا واکسین د تطبیق له پیل راهیسې 1 میلیونه ډوزه واکسین تطبیق شوی او دا چاره په تیزۍ سره په ټول هیواد کې روانه ده. خو نوموړی وایي په وروستیو کې د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د نړیوال بانک د مرستو د ځنډیدو له امله د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 34 ځانګړي مرکزونه تړل شوي دي.
مشکل دا ده چې نړیوال بانک او یو شمیر نور ډونرانو چې په دغه برخه کې له افغانستان سره کار کاو او دلته ژمنې درلودې، هغوی خپلې پروژې درولې، خپلې مرستې درولې او هغه روغتونونه چې په هغه کې د کورونا د ناروغۍ تشخیص او درملنه کې ناروغانو ته پکې سهولتونه، هغه روغتونونه تقریبا 34 روغتونونه دي او دا اوس بندي دروازې تړلې دي او همدارنګه د پرسونل معاشات دوی لپاره دوی نه ورکي.
خغلی عمر وای نړیوال بانک ژمنه کړې و چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغانستان له روغتیایي سکتور سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. نو موړې له نړیوال مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د مرستې نسیاسي کوي او د کورونا وایرس د لا خپروي د مخنیوي په هدف دی له افغان ولس سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په نړۍ کې یو بیا د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو اټکل شوی او یو شمېر هیوادونو د پراختیا د مخنیوي په هدف محدودیتونه هم وضع کړي. دغه شان د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په سویلي افریقا کې د اومیکران په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوې چې ښایي تر نورو بڼو ډېره مرګونې وي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې کوم څرک نه دی لیدل شوی. پم دې حال کې یو شمېر عام خلک وايي کورونا وایرس لا هم افغانستان ګواخي او باید خلک احتیاطي تدابیر زیات کړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو زیاودین او حذیفه ازادي رادیو ته وویل
کورونا د تیر په سیر په افغانستان کې لا هم په جمو جوش کې ده. ډېر خلک چې وی ګورمه په کورونا ختوي خو نوم د کورونا نه دی، څوک ورته زکام نوم ورکوي او څوک ورته موسمي مرسیا.
کورونا شته او خلک دې باید وسمه مغه سي پام لرنه وکي او ځان دې وساتي، ځکه د ځان ساتنه د فرض دی. هر مسلمان دی باید ځان وساتي، یوازې د دوی لپاره دا په زیان نه دی بلکې له دوی نه نورو ته انتقالیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور پر بنسټ د 2020 میلادي کال د جنوري له 3مې د 2020 میلادي کال د نومبر تر 9مې نیټې پورې په افغانستان کې 155,213 کسان په کورونا وایرس سخت شوي دي چې له دې شمېرې 2,301 کسان مړه شوي دي.
روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دلدي.
ازادي راډیو اوري اسحاق نگارگر افغان شاعر لیکوال ژورنالیست او ټولنپوه نن د 20 کلونو په عمر د برتانیا پر برمنګهم ښار کې په حق ورسید. مرحوم نگارگر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی و. نگارگر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې فارغ شو او وروسته بیا د همدې پوهنځي استاد شو. هغه په پښتو او دری ژبو روانې خبرې کولې، خو شعرونه او لیکنې ډیری په دری ژبه وې چې تر ډیره فلسفي او ټولنیز مسایل رانغاړل. د اسحاق نگارگر د ادبي او فلسفي ژوند او یون په اړه مې د استرالیا په سیدنی ښار کې له شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د له مرحوم نگارگر سره له نږدې لیدلی
و. هغه وخت مونږ په پېښور کې د بی بی سی لپاره کار کاوه. استاد نگارگر د بی بی سی له تعلیمي پروژو سره یو قرارداد درلود چې دی به هره ورځ توظیف و چې باید رسمي وخت هلته تیر کړي له مونږ سره، او له نیکمرغه ما دا نیکمرغي درلودله چې د له ناستې پاستې نه یې د له علمي بحثونه او د له علمي معلوماتو نه استفاده وکړو.
ښاغلی هادي، نگارگر صاحب لیکوال و شاعر و ژورنالیست پاتې شوی، لیکنې په بیلابیلو مسایلو باندې دي، ستاسو په نظر اصلا دی څه شی و؟
استاد نگارگر د ادبیاتو ښه شنونکی او ښه څېړونکی و. د په ادبیاتو کې ډېر پراخه مطالعه درلودله او ډېرې پراخې څېړنې یې کړې وې، په خصوص په عرفاني ادبیاتو کې د مولانا شاعرۍ باندې، د مولانا په اثارو باندې، او همداشان د پښتو په شاعرۍ کې د ډېر لویې مطالعه درلودله په کلاسیکو کې.
حدیث صاحب وبخښئ، د ښاغلي نگارگر لیکنې ډېرې متمرکزې په کومو مسایلو وې او ژباړې هم کولې زه چې پوهېږم، همداسې ده؟
نگارگر صاحب ډېرې ژباړې کولې، و عامې ژباړې کولې، عامې له پښتو و دري افغاني ادبیاتو نه نورو ژبو ته ژباړې کولې، او عامې نورو ژبو نه پښتو و دري ته ژباړې کولې. په ادبیاتو کې استاد په یوې برخې کې فوکس نه و، د ادبیاتو په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ارزونه کې، په ادبیات پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، په دې ټولو کې د لیکنې کړي دي. او په ژباړو کې زه چې شاید مو ماتې لیدلې دي په پښتو ادبیاتو نه، د کاروان صاحب ځینې شعرونه انګلیسي ته ژباړلي دي،
د پیر محمد کاروان،
بلې، د حاجي صاحب پیر محمد کاروان شعرونه. نگارگر صاحب خدای دې وبخښي، د کاروان صاحب د شعرونو یو له ډېرو ښو ارزونکو او منتقدینو او همداشان کرکتونکو او کاروان پیژندونکو نه و، چې کاروان صاحب په شعر باندې ډېر کار کړی و، ډېرې لیکنې کړې وې. د اقل دوه درې لیکنې چې د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېرې بسیطې لیکنې وې، هغه ما د نگارگر صاحب لوستې دي چې ډېرې ښه ارزولې وې. هغسې د کاروان صاحب په شعر هغسې لیکنې کړې وې چې ما تر اوسه د بل چا هغسې لیکنې نه دي لیدلې، پرته د ډاکټر صاحب لطیف وهان له لیکنو نه چې هغو د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې یو کتاب لیکلی ده. نور د بهان صاحب نه وروسته نگارگر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېره ښه ښې لیکنې کړي دي، او ډېر شعرونه یې ورته ژباړلي هم دي. تر وفات د مخه هم چې زه ورسره وغږېدم یو څو شپې مخکې، نگارگر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې متمرکز و او د کاروان صاحب د شعر په باب غږېده.
او حدیث صاحب، وروستۍ پوښتنه د نگارگر صاحب د شاعرۍ په باب کړې، او څه راته ووایې؟
نگارگر صاحب فارسی شاعری کړې ده، او عموما عرفانی او تصوفی برخه کې شاعری کړې ده، غزل لیکلې ده، قصاید لیکلې دي. د شاعری مجموعه هم د په مستقل ډول تر اوسه پورې مال نظر نه راغلی چاپ شوی چې دې نمونه ووایم. خو دا وروستیو کې، د ژوند په وروستیو کې، د په دا وروستیو شعرونو څلوریزو هغه څه چې ده په خپلې پاڼې کې خپروله، د هغه نه داسې ښکاري چې دی یو ډول له یاس سره او دغه حالاتو له مایوسه کړی و. یوه وروستۍ څلوریزه یې دا ده چې من دیگر از زندگی چندان که دانی خستم، مرغ بی پال و پرم در دام گیتی بستم، حاصل عمرم و مرگ دوستان اشک است و آه، ای خوشان روزی که از زنجیر حس بارستم، نو دای لژوند یو ډول لژوند د ماجرات نه له بی وطنۍ نه او له شتن احوال نه افغانستان سره مخ او دغه ورغې نه د افغان ولس له بد حالات نه زستړی وو یا سو نا امیدی سره مخ شوی وو چې سړی د پورستۍ اسادو کې ورستۍ شیرونو کې ډالی دلی سي.
د استرالیا په سیدنی ښار کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادی هادی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.